زه فریبا ظاهر مو د دې ماشمنې خبرې مجله قربانه يم. لا افغان مشرانو سره د زلمی خلیل زاد نننی بحثونه
دواړو لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره تیاریو اړه تاسو خبرې وکړي.
لا هم معلومه نه سو چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه.
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې له خوا نه یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل په لاندې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل لکه بل د اولمپیک ملي کمیټې خوشي.
موږ د سرت امر وزارت څخه مننه کوو چې په دې اړه یو ورزشکاران ته اولویت ورکړو.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو او نامنیو اندېښنې. دا او نور په دې ډیر شو دقیقو کې اوري. لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام زلمی خلیل زاد لولس مشرغنی او عبد الله عبد الله سره د ترکیه د غونډې فاړه خبري کړي. افغان چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي او په خیبر پښتونخوا کې د قانونو د هغو کارګرانو د لایز ګور مندل شوی چې لس کاله مخکې لادرکه شوی وو. پوره خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ترکیه د روانې غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړې. د ارګ مرستیال ویاندې فاطمه مرچل ازادۍ رادیو ته ویل چې غنی او خلیل زاد په دې کتنه کې د سولې د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ.
دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کانفرنس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
لدې مخکې خلیل زاد د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او ویل نړیوال تمه لري چې افغان حکومت به د استانبول په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. خلیل زاد همداراز ویلي چې امریکا او نړۍ د افغانستان د سولې د بهیر چټکېدل غواړي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي چې د افغانستان دولت له یو ګډ لیدلوري سره استانبول ته ځي. یو شمېر افغان چارواکو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیې غونډه د راروانې جمعې په ورځ د اپریل په 14مه پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پانه کې چې نن خپره شو ویلي دی چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وشنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پانه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پانې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل له لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر شلو له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
هغو هوایی حملو کې چې پروند بدخشان په وردوج ولسوالی کې وشوه، یا ویش طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدری هم پکې دی وژل شوی او درویش نور ټپین شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي د سکرو د کان د هغو کارګرانو د ډلېز ګور د مندلو خبر ورکوي چې نږدې لاس کله مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تری تم شوی وو. چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې پرونې د شپړسو کارګرانو مړي د هغو کورنوي ته وسپارل. د کارګران د 2011 کال په پای کې د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په جنوب کې له قبایلی سیمه کالاخیل څخه لادره کشول او اوس د کوهاټ ولسوالۍ د ګلو تنګي سیمه کې په یو ډلهیز ګور کې موندل شوی. د سیمه اوسیدونکو وایي افراطي وسلوالې ډلې د پیسو په خاطر خلک تښتوي، خو ځینې قبایلي مشران په دې باور دي چې د دې کارګرانو د لادرکه کېدو پر مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو هم په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د خلکو په تښتونو او وژنو لاس پورې کاوه. امنیتي ځواکونو په دې قضیو کې لاس لرل رد کړي دي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لویټ آستن دا سفر داسې مهال پیلېږي چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. آستن به په روانونه کې د اسرایلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د تلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل آستن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب د سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې لنندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 28.2. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.1.
د ازادي رادیو پښتو ماشمنې خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانسول لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره نن د ترکیه د جوړیدونکو غونډې پر تیاریانو خبرې وکړې. د خبره د ولسمشر مرستیال وایندې فاطمه مرچل ازادي رادیو ته وکړه. په همدې حال کې شاغلی خلیل زاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالی شورا لمشر عبدالله سره هم پر ورته مسلې جلا خبرې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکي ناستې ته لیوي ونی کمه موده پاتې ده، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندې فاطمه مرچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او د ترکیه ناستې په اړه خبرې وکړې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره په کې وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکو کنفرانس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړې.
ښاغلی خلیلزاد همداشان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله په ګډون له ځینو سیاسي څیرو سره هم لیدلی دي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون وایي په دې لیدنه کې ښاغلی خلیلزاد د سولې له هوکړې وروسته له افغانستان سره د امریکا مرستو ډاډ ورکړ او د ترکیې ناستې ته له واحد طرحې ملاتړ وکړ.
چې د ملي مصالحې عالی شورا تر چتر لاندې جادیږي ملاتړ وکړ او تمه یې درلوده چې دولت پلاوی د استانبول په ناسته کې له واحد طرحې سره ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان دولت پلاوی به د ترکیې په ناسته کې له واحد پلاوی او طرحې سره ګډون کوي.
خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوې د نن د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړې شوې کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې سي، خو د ملي مصالحې په عالی شورا کې بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونه سوه، نو ځکه د سولې طرحې مسوده به سبا بشپړه او د ملي مصالحې عالی شورا کمیټې ته به وسپارل سي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریکه کړي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ترکیې ناستې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. د ملي مصالحې عالی شورا یاد طرح په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړیدونکې ناسته کې د جمهوریت په استازیتوب وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو، د بشري حقونو د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې، په نظام کې د ټولو په عادلانه او معنادار حضور، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د سیمې او نړۍ پر قوي تضمین ټینګار سوی. خو تر اوسه د ترکیې په ناسته کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نسته. خو په قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغې ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازه ورکولو له امله نن امنیتي مسؤلین یوې غونډې ته اوربللې وه. د دغې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي. په دې نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شمې پورز کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپل یو غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربلل وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به د موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شو چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کیږي او دا پلاوی به زی د ټول مسایل بل نږدې نه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې بې مواد پیدا شوي دي، دا کار د چا او څنګه کېدلو، مثلا ناوانورده کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا په ټول دوی حیات به څېړي. بل هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي گزارش چې راوړو بیا به عمومي گزارش تاسو سره شریک کړو.
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان، د ملي امنیت رئیس، د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایی جګر امنیتی مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل سوی و. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځمې په ورځ د یو شپږ کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي، الوتکه یې تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایی جګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنکړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزی هوایی جګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځمې په ورځ سهار مهال چې وډاله په دغه ټګر کې پر ساختماني چارو بوخت و، چاودیدونکو توکي موندلي و او په خبره دوی هم د ګواښ لامل ټولې الوتنې او ناستې وځندولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته لبیرته ستنېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځندول سه. کله چې امنیتي وضعیت ښه شي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلامه په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به لسره تنظیم سي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته دغه پاکستانی چارواکي او ملګری پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت لامل ځندول سوی وي.
دوستانو و امریدل چې د پنځم به پرز د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او سره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حمید کرزی پر هوایی ډګر د ناستې اجازه ورنکړل سو. خو دلیل یې څه کېدای سي؟ اجمل ان په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شم سره په یو مرکه کې د موضوع سپړل ده.
رسمي منابعو خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ورکړل شوی. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنۍ او بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدي دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سوي چې د افغانستان حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي، نو زما په نظر بیا به د منفی تاثیرات به زیات
دا ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسولینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې وازیدانه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستي. فکر کوي چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل ضعیف بریښي. هغې دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل ترمنځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی. نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لکه ژوره ښکاري. خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده. دې موضوع
ښاغلی شمس فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د وسنی حکومت سیاسي مخالفان دی پیل کړی دي دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. خی افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. پاکستان دغه ټول رول چې د افغانستان په سولې پروسه کې د افغانستان سره اړیکې مخینه دي دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت کې دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې دا نامناسب بریښي هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني ا د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
ته محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان خېشوې نه دي بلکې بے باوري او بے اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم د غتیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړ پوړو چارواکو تر سره شو. ډاکټر شهاب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غینه روسته پلان دا چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر څرنګ الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده پاغي کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغي کې چې کوم موضوعات دي هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکې باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي. نو بیا هم اړیکا د خطر افته نه روان او بي باوري اوس هم زیاته وجود لري.
په پاکستان کې په خونه افغان ډیپلومات زرتشت شمسو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بیلونه میاشته نکړل. تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بیلونه په هر دوه میاشتو کې تحویلول او شکایت دا و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بیلونه بترې میاشت په میاشت اخلي ستای. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړ خوده او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
لیکخ کار وکړو ما غوږ درلورم میاشت چې نه یاره وړای اې دا اوس من برښنا ستار کې ده خبره راغله
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
د سوالسوم د کال د پایل څخه به د کابل ټول رهایشي مشترکینو ته به مسله د بلونو محور دي په دغه نشنی د بل کې به د مشترکینو لګ به تر 500 سلنه پورې په پیسو کې کمښت راشي دا به د افغانستان او نورو غټ ښارونو ته به هم وغځول شي
خاغلی توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویان رامنځته کېږي د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کیږي دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي
دوستان بیا هم پاندې کابل شهر کې تم کیږو د برېښنا د لګښتونو ترڅنګ کابل شهریان د اندېښنه هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي دا په داسې حال کې چې روژې ته یوازې څو ورځې پاتې دي د کابل اوسیدونکو وایي نرخونه به وزغمي خو نه امنیت زغملو نه دي په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی خودی هیلمندی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیه په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسی خو خلک وایي دغه ډول غونډه بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړي په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیلمندی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي
موش افغانان هلمنو چه را روان روشه در رحمت و فضل سبب شی چه خلق و در جگره دواره لوری یعنی حکومت و طالبان هر وقت خوب یا پا زنگر دول پا مقدماتی دول پا روشه که زانونه یوی دائمی سولی تا چم تو کری
د ننوایی پا گرنو دکانونه که دروژه لپاره د زنگورو کلچو او روتونو پا خول پیل سیوی دی. شاگردان پا داشونو که پخی سیوی کلچه رباسی. دیوی ننوایی خوان عبدالعالی غواری چه دروژه پا خاطر دی شکیل لوری سولی تا غاره کشیش دی.
امیدی اک سول هستیم.
دیوی سول په هیلنی چې د هوا ټول برخو ته سول راشي خلکو ته کارونه او اسانتیاوي برابر شي د روژې میاشت په مخ کې ده خه خبره ده که خلکو ته کار وشي
کابل کې دکانونه له خوراکي او نورو اړتیاوړ توکو ډک ښکاری خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالف است
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفه وغواړو چې په ځنګل ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي اوربند وکړي
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړي دي که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي امیر روغتیا وزارت سل دوزه کرونا ضد واکسین ورکړي څو هغه ورزشکارانو ته تطبیق سي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپل د دې شمیر غوښتنه کړې وه نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامه روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د سل دوزه کرونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفر نه لري او دغه وایروسي ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر لراتلونکي ونې پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره سل دوزا چې زموږ تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او په نږدې راتلونکي به دا لړۍ شروع شي. او موږ د صحت او عامه وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی غوښتل چې ورزشکاران هم د کرونا وایرس څخه په امان کړي.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهیې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د ازادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې. له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي، په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامې روغتیا وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېر یو ښه اقدام ده، ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي، ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 1500 دوزو واکسین مرسته سوې وه، دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,10,000 دوزه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقیږي. دا دغه وزارت یو ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. خو په خبرای د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمې محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,08,000 دوزه واکسین پکې شامل وو، د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا له افغانستان سره مرسته سوې وه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیوال موضوع: د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته رسیدلې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د ایران د اتمی موافقه د ګډ کمیسون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسیده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندونو چارو وزارت و چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلې کېدای شي د اتمی موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اتمی موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبرې له خنډ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندرنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پروند ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې سم لوری وټاکي.
د ایران مرکچی همدار از وویل د دوی دریز داده چی د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوی بندیزونه دی لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په مزګر توپ کیږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اتومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. پښتو خبرونه هم دومره وي، خو اوس به دری مجله واوري.